سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجی دی او صحیح مزه ماته صحیح مزه دی رادیو ته غواکې است مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه د مسکو فارمټ پر حوالو پرون شنبه د خپل شپږمې غونډې د پای په اعلانیا کې پر طالبان غا کړه چې خپل واکمنی متعدل او پرغه کړي او د نجونو خو په شمول د ټولو افغانانو حقونه رعایت کړي دویم در ازل طالبان غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نشي او په نوري ودونه کې ډیر افغان کډوال بیرته خپل وطن ته نسی د مسکو فارمټ شپږم غونډه د جمی پوره د روسیې او ازبکستان پاکستان تاجکستان قزاقستان چین هند ایران او قرغیزستان د استادو په ګډون پرانیستل شو په فاریاب ولایت کې په دوه ټرافیکي بوخو کې درې تنه مړه او ویش نو ټپن شوې دي د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خان قروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه فلان کوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نو ټپن شوې دي په بله پېښه کې د البار ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو فلان کوچ موټر چپه شوی چې په نتیجه کې ماشوم مړ او تنه نور ټپن شوې دي یوې زلزلې چې شدت یې د ریختار په حساب 3.3 درجې ونند نن سهار وو بجې او سلیجه قخي د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 180 کیلومتر کې تر ځمکې 211 کیلومتر لاندې خودلې ده د افغانستان په شمال ختیځ کې د هندوکش د غرونو په لړ کې ډېرې زلزلې کیږي او په اکثر موارد کې چې شدید نه وي او مرکز یې ډېر ژور وي خلک نه احساسوي د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګو د پاکستان حکومت د بندیز یوازې سورز مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوی جرګه دایره شي لګولې ده د غورځنګ په خبر پښتون خو بلوچستان کې د پښتون د غیر قانوني نیونو بې درکه کېدو نور ستونزو پاړه د اکتوبر په 18 نیټه د وستري جرګې تابع کړې ده د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په یوه حکم کې ویلي چې دغه هیواد مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولې او امنیت ته زیان رسوي په کوم کې وړاندې ویل شوی چې د همدې دلیل مخې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس پر پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولې ده د قانون د پښتون ژغورنې غورځنګ بشره نو غړي لوینا او غونډه باندې کوي پښتون ژغورنې غورځنګ تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اړه څه نه دی ویلي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی دا وکړه چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی د لاریون کورکو په منځ کې د خبر پښتونخوا یولس پولیس او یو سرشل افغانان باندې ول شوې دي نقوی پرون په یو خبري غونډه کې همدارس ویل چې د عملیاتو په ترڅ کې ټول ټال 1500 شپږ سلوي خلک کسان نیول شوي دي چې په هغه کې د خبر پښتونخوا یولس پولیس شامل دي چې دا کې په اعتراضونو کې ښکیل وو د په وینا د لاریونوالو له لوري د ډزو له امله د پنجاب 15 پولیس او د اسلام آباد یو دیش پولیس ټپن شوي چې دی لازک ده نقوی زیاده کرده که تم پا بزینو سیمو که خلق را پیجیم خو سوکوشر شوینه دی پاکستانی چارواکو پرون ویل چې د وسلوال مخالفانو په بریدونو کې د دوی لږ تر لږه 14 پوځیان وزل سوي دي د پاکستان رسنیو راپور له مخې د دغې باد امنیتي چارواکي وایي چې د خبر پښتونخوا په کورم سیمه کې د وسلوالو په برید کې و پوځیان وژل شوي او د نور ټپیان شوي دي د بیروت په جنوب لمنه کې پر زیایا سیمه د اسرایلو هوایي بریدونه تیره شپه سهار تر سهار پورې دوام درلود او خبري اژانسونو راپور ورکړ چې په بیروت کې د زورورو چاودنو لوړ غږونه هم اورېدل شوي دي تر راپور له مخې په پراخ اور د بیروت د جنوب اسمان روخانه کړ او د اکشمې پورزه هوا ته لوګې پورته کړه د لبنان ملي خبري ایجنس ویلي چې د بیروت په جنوب کې د زبلا تر کنټرول لاندې سیمه باندې د شوي بریدونه شوې دي او په برلین او لندن کې د اسرایلو پلوی فعالان پر اسرایلو د حماس د بریدونو د کلیزي په مناسبت سړکونو ته راغوتل د اسرایلو پلویانو د شنبه په ورځ په برلین کې له یو ځان سره د دښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ په همدې حال کې د اسرایلو د هدفونو د ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې ورته لای شي افغان خزو ته د پناور کول بهیر لار کلی سره مخ شوی خو افغان خزي د دوی غختري
دا ډیر ښه کار ده خو افغانستان کې یو ځلې نه د دوی انجونې نشته افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړی ده
د جمی پر راسیدو سره د سیلابونو غواخ ریشه خود سیلاب پر راتلو سره څه وای ټکو
کله چې موږ ته د سیلاب پاکلا وړاندوینه کیږي موږ باید هغه ځای زر تر زره پریک دو
هلمند کې کوچن لبی لبی لسون سر مخ دی خبرونه کې درته نور راپرونه هم لرو آزادې سره وسی
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یوه مهمه پریکړه بللې ویلي دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. پورته وخت کې بیا یو شمېر افغان انجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت داخي چې افغان میرمنې په دلیزه توګه ځورول کېږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کېږي، په اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میري نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندوی ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړي کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4مه نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمینې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسیدونکو چې نوې غوښتنې نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه انجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هېوادونه څومره وکولی شي چې انجونې بهر ته ولیږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې انجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق انجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هېواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یوه نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتک او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقص کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان وکړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولی دی. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو، بې درکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11مه نیټه د وستر جرګې تابع کړې وه. پر همدې موضوع راسره له اسلام آباده د مشال راډیو برخې همکار راشد خټک وصل شوی دی. سلامونه خټک، سپه خیر راغلی. بحث بل دې سه پیل کړو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز د څه لپاره دی؟
مننه. دولت چې کوم امرنامه جاری کړی ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی، د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغت امنیت ته خطر دی او ستونزه جوړی ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګیدلی دی، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی و ترګرۍ ضد، د دوی په پښتون غورنې غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغه ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې دغسې تور لګول کېږي چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغه سه بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلماني فعالیتونه کوي. یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي. نو په دې داسې ډیر اغیز پر باسي هم نه، ځکه چې پارلماني ګوندونه چې وي د هغوی رجستریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، بانکي اکاونټونه وي، په بانک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنه غورځنګ خو داسې څه نه لري. دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي، پخوا هم لګېدلې دي. دا د 1980 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی وو، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی وو، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی وو. هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلماني سیاست هم کولو. یعنی پارلماني سیاست خو ګران دی چې هغه
بندیزونه اوس خټک څه دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودل چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو وغږېدلې، څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډیر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رائے غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته. دا دوی خو یو سوله ییزه مبارزه ده چې ته خلک را غونډ کی، هغوی ته وینا وکي، یو لاریون وکي او یا جرګه وکي. لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت دغه جرګې یارولې دی چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 11 اکتوبر را غوښتې ده. د پښتون قام، د پښتون ځمکه، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا پریکړه داسې په بیړه کې کړې ده.
بل مسله دلته، آیا دغه بندي سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له خپل فعالیتونه منع کړلی شي؟ ځکه تر دې وار مغوی ته ډیر زیات خنډونه رامنځته سوي دي چې هغوی له دغه فعالیتونه دې راوګرځي، د پښتنو د حقوقو او د دوی د حق ورکولو په برخه کې دوی دې راوګرځي. دغه ډول بندیزونه پر هغوی اغیز کولی سي؟
دا خو داسې یوه خبره ده چې یو صرف رسمي خبره ده، په کاغذ باندې ولیکل شول. کدا لیکل شوی نه و د ترغې مړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورت کېدو کم رویه کې ده، هغه داسې والا ک بندیزونه چې په لګېدلې وي دوی کله معاف کړی دي، کله دوی ته وخت ورکړی دی. نه دولتي
د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه و؟ د پی ټی ایم د غړو خټک سره د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه
ده؟ په هغه په څوک پرګور خیا هغه په دې دغه کې غندنه به کوي، وای بچیره دا غیر جمهوریت کار دی او په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړوي. لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلواله مبارزه ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
بله، مننه، ډېره زیاته مننه ژوندی سي خټک صاحب، خو وخت ولري. مننه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په فراولت کې د وژل شویو ډاکټر کورنۍ وایي د طالبان حکومت باید عملاً د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر رحمت سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شنبه په فراولت کې د نپیژند کسر لخوا په چړو وول شو چې میړه یې وژل شوی خو ښځه یې ټپیده. په فراولت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه پلټنې کوي. نور حال پر راپور کې.
سرال دی چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي. تازه پرون شنبه په فراه ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیژاند کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند یې وزل سوی او میرمنې ټپي ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فراه ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونم روی نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن خودش رو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغلب پری راغلی و او دا پیسه و تلیفونون لپاره وحلی ده شهید کرده و مرمنی تپیده ورور می وو وشکلن و میرمن 25 کلن بوی ل دولت د ټولو همدا غختنه ده چې امنیت ټینګ کړي. هر ورځ قتل غلا بی وسلی بیچارهګی بدبختی ده، ټول همدا غواړي چې نور دې څوکونه وشل شي.
د دغه ډاکټر د میرمن ډاکټر عاطفی د کورنۍ یوې غړي شهله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کده.
بس خانم شانس تسل نداره، اشما عامله داره خانم، مدت 2 سال مقررام نشه ازدواج کرده.
میرمنی ده تو میاشت امیدواره ده، نور ماشومان نلری، دوی شاوخوا 2 کاله کیږي چې واده کړی و، همدا یې لومړی ماشوم دی. دوی کابل کې و، کم وخت کیږي چې د دندې لپاره فرات تللی و.
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزي کورنۍ وایي د هغه مړی به نن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ځواب ولرو، خو د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدري زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاده پیښه تایید کړې او ویلي دي چې بریدګر له حملې وروسته له سیمې تښتېدلي، خو دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. له فراه ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پیښو راپورونه ورکول کیږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. تازه هغه یې تیره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وزل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان بلال اروزګانی ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو 2 شکمن کسان نیولې دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وزل شوی او ټپي دواړه ملکي کسان وو او پیښه تر اوسه تر څیړنې لاندې ده.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان بشمیر سیندونو کې د سخت ورښتونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. د وزارت په ویلمې کې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیندونو د غاړې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د خوندي ځایونو ته پناه یوسي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې د ځنګلونو ساتل، د سیلابونو د راتګ په سیمو کې د کورونو نه جوړول او د نوي ځنګلونو کرل هغه څه دي چې په وسیله د سیلابونو له امله د تلفاتو مخه نیول کېدای شي. جزئیات په راپور کې.
په داس حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د سختو ورښتونو او سیلابونو سره مخ دی، تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې هیواد په بیلابیلو سیندونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره کړې ویلي چې نن یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه به د سختو ورښتونو له امله د هریرود، هلمند، کابل شمال او امو په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شي. خبر پانه کې راغلي د اوبو د کچل وړواله په بادغیس، غور، هرات، دایکندی، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست، پنشیر، غربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او په بدخشان مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دي. خبر پانه کې د یادو سیمو له هغو سیندونو چې د سیندونو تر غاړې استوګندې غوښتل شوی چې خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره د هڅې وکړي، خو پوښتنه دا ده چې خلک څنګه کولای شي د ناڅاپي سیلابونو نه ځانونه وژغوري. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ ته د سیلاب په هکله وړاندوینه کیږي، موږ باید هغه ځای زر تر زره پریږدو. دوم دا چې هغه په هغه لارو باندې لاړ سو چې عمومي او ټول ټولنې لاره یې ځان سره یو داسې کڅوړه ولرو چې هغه کې غذا، خواړه، دوا او همداسې نور ضروري شیان چې موږ ته پکارېږي هغه ځان سره ولرو.
دی وایي دغه راز باید خپلو ګاونډیانو د کلي اوسیدونکو خپلوانو ته خبر ورکړل شي تر څو هغوی هم ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. نوموړی غوښتنه کوي چې د خپلو سیمو نه د وتلو پر مهال باید په کورونو کې د برېښنا، ګازو او اوبو جریان پرې شي تر څو د ناوړه پیښو مخه ونیول شي. نوموړي دا هم ویل چې د سیلاب په جریان او سیلاب وروسته هم ځینو مهمو مسایلو ته باید پام وشي. د سیلابونو له اوبو استفاده نه کول، د روغتیایي مسؤلینو سپارښتنو ته پام، او تر دوهم امر پورې خپلو سیمو ته د بیرته تګ هڅه نه کول هغه مهم مسایل دي چې دی د سیلاب په جریان او له سیلاب وروسته خلکو ته وړاندیزوي. د کرنې او چاپیریال ساتنې د برخې یو بل متخصص سرحدي ځواک بیا ازادي راډیو ته وویل
هغه سیمې چې هغه ځنګلونه ونې نه لري، خلک د کوشش وکړي چې هغلته ځنګلونه، مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي، ځکه ځنګلونه چې دي دا د سیلابونو د خطراتو په راکمېدو کې ډېر زیات اغېزمن رول لري. دویمه خبره دا ده چې هغه خلک چې معمولا د خوړونو او د داسې ځایونو په غاړو یې کورونه جوړ کړي وي چې معمولا هلته د سیلاب د راتلو خطر موجود وي. په بارانی حالاتو کې د هغه خلک کوشش وکړي چې د دغسې ځایونو نه خپل ځانونه خوندي او امن سیمو ته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې هم تیره ورځ د افغانستان په شپږویشت ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، تیزو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي وو چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. همدا تېره اونۍ د ننګرهار او کونړ ځینې سیمې سختو سیلابونو وځپلې چې له امله یې خلکو ته ګڼ مالي زیانونه ورسېدل. د دغو سیلابونو له امله څلور تنه مړه شوي او تر دېرشو
د آزادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د حملې احتمال ورکول کیږي، د ایران د تیلو وزیر د خپل باد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لار او د هغه کارکونکو سره ولیدل. اکسیوس خبر ایجنسی د اسرائیلي چارواکو له قوله ویلي چې په دغه هیواد باندې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیلو په انتخابات کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیه خانې شامل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې له اسمت څرګند اور.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پرستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي برید په اړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور له مخې پاک نژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړې. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندو وروسته وشو چې وی ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یو وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د درویشت میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر لس میلیون بیرل ډیر اومه تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني د ایران د تیلو اصلي پیرودونکي دی. د شنونکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرله تیل واردوي، خو سره له دې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندیښنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي. کتونکي وایي چې د اوپیک غړي او همداراز روسیه د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپیک احصایې شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په هلمند کې کوچیان وای چې له بیلابیل ستون سره مخ دي. دغه ولایت کوچیان وای د څړځینو روغتي خدماتو او پاکو بو نشټوالي هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګریوان دي. یاد کوچیان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ورته پاملرنه دي زیاته کړي او د دوی شته ستونزو ته رسیدګي وکړي. نور حال په دې راپور کې
دا یو ډیر شکلن راز محمد دی چې د خپل څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نو موړی وای اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځای خلګو د مریض هندارو په مرسته آبادی کړی دی.
مالو څرځایونه چې دي تاسو وګوري اوس خو د پخوا وخت نه ده، پخوا دشتونه وو، برمی نه وی، کاریزونه وو، مالو ځایونه ډیر وو. اوس په ټول المن کې دی یو سړی ماته داسې راوښیي چې هلته موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کړو یا راشین چې یا موږ زړه ورته شکو. یو پنځه جریبه مځکه به یو ځای تورې یا غم چې وخت ورته پیدا کې ماته یي.
اوس شپېته کلن شاولي اکاده دغه ولایت یو بل ځای کوچي دي چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړي وایي ماشومان یې سینه بغل دي خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
ترنګ څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي، راسره نه پوښتنه کوي. نم دا شش کال کې دا ډاکتران دلی دي، نه وروره کوچنیان هم ټول سینه بغل دي، پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي. وروره موږ ته نه راځي، نه موږ سره معلومات کوي. دور تیر شي دا جای وته، دا خواته جای وته تیر شي، دا کوشان خوګر سره نه را معلومیږي، نه را ښکاریږي. دا مدا داسې وروره یو ډاکتران دې راته مات پکې، یو ډاکترانو پوښتنه دې را باندې وکړي، ډاکتر دې راشي موږ سره دې یو معلومات وکړي. دا موږ د کوچنیانو غور ولې نه کیږي؟ موږ غور ولې نه کیږي؟ په دې افغانستان موږ نه یو که څنګه ده چې دغه سې ورک دې ترې تم دي.
د دغه ولایت کوچان دغه راز زیاتوي چې دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتي. ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکی دی او کوچی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروی د وچکالی لامل لمنځه تللی دی.
موږ مالداری وس خدا سینې دی لکه په خاص وی څلور پنځه سو میډیوم لرلې صابن ته پورته کېدلو بیرته راښته کېدلو. وس خونو څلور پنځه پسونه لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خونو ژوند ژوندګي خونده د کړدی په برابر ته وینې دا خیمه ولاړې دی، هغه پینی پینی دی، هر ځای سوری سوری دی، په دغه خپل شپه ورستېره وو.
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همژغي مدیر مولوی نور محمد د کوچانو ستونزې زمانی خوای د هغه ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي.
د منی په پیلې دو سره د کابل خارزین سودین کې د لرګوی د بیو له لوړوالي شکایت کوي. وای د اخیستو توان نه لري. دوی وای د تیر کال ژمی هم چندان خنه دی تیر کړی او سا کال هم د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خوونکې وه، له څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار په یوې څنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توانی نه درلود.
کریفتیا وویم تیر کال ژمی ما یو منځ کاره اخیستل، د بوجۍ د اخیستلو توان مې نه درلود. یو من مې اخیستل چې کله به هغه خلاص شول بیا به مې همداسې یو من نور اخیستل او له کاغذونو سره به مې تازه کوه. د لرګیو د اخیستلو توان نه لرم چې په چرې کې ترې استفاده وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له اتو تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به راروان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیې سږ کال وړې شوې دي.
ولا سکه لرګي خو ډیر جگ دی، خلک ژوبل دی، ژمی را روان ده، سکه ډیر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي راډیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له ښاروالۍ سره شریک کړي. خو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړې خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی.
دومی ورځ خبرونه هم در تلرو خو خبرونه.